کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای کلامت.
درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ مازیګرنې نیم ساته خبری مجله درته هرکلی کوو. د ولسی جرګې یو هیئت په غو رپورت کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې پکې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤولو چارواکو د معرفي کېدو غوښتنه شوې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل پازیټیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د خپلو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر رد کړی دی او ترکیې له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه به په 2022 کال کې بشپړه شي، خو اوس یې په سلو کې شاوخوا 15 چارې پرمختللې دي.
د دې پروژې فیصدي د کار پر مختګ 15% د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی. تقریبا 15% د مخې شوی.
ارک په یو خبر پانه کې وایي چې کاسا زر یو لوی پرمختیایي پروژه ده او وایي د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د کال 300 میگا واټه برېښنا او 45 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د خپلو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر رد کړی. ملا نیازی د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا 4 کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شوه. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بېلې شوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې ملا هبت الله ته بیعت وکړه او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومانه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. سو محدود کسان چې پاکستانیانو دوه ورځې مخکې په پاکستان کې د عالی شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي، هغه مزدوران چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې اختلافونه رابرسېره شول. په شمال کې 209 قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د 11 نورو د نیولو خبر ورکوي. شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي او د شورتیپی ولسوالۍ په شوراریق سیمو کې په پوځي عملیاتو او هوایي حملو کې د یو ماین جوړونکي په ګډون اوو وسلوال وژل شوي، دوه ټپیان دي او 11 نور ژوندي نیول شوي دي. د قلی اردو په یو جلا خبر پانه کې ویلي چې د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د ملا جابر په نوم د طالبانو یو قمندان له خپلو لسو وسلوالو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. په بیان کې یادونه شوې چې دا قمندان له اوږدو جګړو وروسته د امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته اړ شو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوري ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د یاغي ډلو وروستی سنګر دی. روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په دریمه په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. په بیت المقدس کې 14 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزي برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي را ګرځي او ډېر رستورانونه او بارونه پکې دي شوې ده. اسرایلي چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي دي. د اسرایلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. او د روسیې په الحاق شوې کریمیا ټاپو وزمه کې یوې محکمې پرون د اوکراین پلوي فعال اولی پریخودکو د توقیف موده وغځوله. د پریخودکا مدافع وکیل نظیم شیخ مامبیتوف ازادۍ راډیو ته وویل چې د کریمیا د پلازمینې سیمفروپول د یوې ناحیې محکمې د چهارشنبې په ورځ د ده هغه غوښتنه چې موکل یې په کور کې نظربند شرط کړه او د هغه د توقیف موده یې د اپریل تر 10 نیټې وغځوله. مدافع وکیل زیاته کړه چې دا او موکل ته د محکمې په غونډه کې خبر ورکړل شو چې پریخودکو اوس د اوکراین په لویدیځ ښار لووف کې د روسیې پر قونسلګرۍ د حملې په پلان جوړولو کې د ګډون اضافي تور هم لګول شوی دی. شیخ مامبیتوف همداراز وویل چې دی غواړي د محکمې د دې حکم پر وړاندې استناف وغواړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي پنځه. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یو. مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه یو. ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه پنځه. او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه یو.
دوستانو د افغانستان د څو خارونو د هوا اټکل وو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو رپورټ کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی په کې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې خو خپله د قیصاري په اړه پکې څه نه دي ویل شوي. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې نظام الدین قیصاري چې یو افغان جګړه مار ګڼل کېږي تښتېدلی خو پټ نه دی. همدا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمانو او مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره یې هڅې تیزې کړې دي. په یو بل رپورټ کې به مولدې خبر کو چې په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دعا کړې چې افغان چارواکو دغه سفارت ته د کشمیر د یووالي د ورځې د نمانځنې اجازه نه ده ورکړې. که وخت نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ولسی جرګې د یو پلاوی په هغه رپورټ کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې په کې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې. دا نه ده څرګنده چې خپله په دې رپورټ کې د نظام الدین قیصاري په اړه څه ویل شوي. د دې پلاوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې امنیتي ځواکونو دوه تنه له نیولو وروسته د دوی په وینا وژلي. د دې پلاوي یو غړي مهدي راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین او د 209 شاهین قلي اردو پخوانی قومندان د دغه مالی او ځاني زیانونو مسؤلین دي او باید څارنوالۍ ته معرفي شي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالۍ ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې دغه پلاوی ته ویلي چې د قیصاري په وړاندې د خلکو د شکایتونو او دغه شان د غیر مسؤولو وسلوالو د درلودلو له امله د امنیتي مهم د هدایت او د محکمې د حکم له مخې د قیصاري د ویرولو او د حکومت د اتوریتي د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. د دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو 878 قتی یا سی آر یو او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخوانی امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قول اردو د پخوانی قومندان په امر د قیصری کوري محاصره کړی وو. د خاغلی راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قول اردو د قومندان په امر د نظام الدین قیصری کور بمبار کړی دی. دغه پلاوی یو بل غړی علي اکبر قاسمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قول اردو پخوانی قومندان د دغه پیښې اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی په راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د دوو ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصری د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رسختي وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال اولی محمد احمدزی د شاهین د 209 قول اردو قومندان وو. خغلی سادات او احمد زید ازادي رادیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وای او دفاع وزارت هم د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د چړنو تر پایلو په دیاله نغه کیږي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي له وسلونه د کار اخیستلو او د قیصری د نیولو په اړه پوښتنې موجود دي او په اړه به د لوی څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکول وروسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کولو وروسته هغه نتیجې رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو په اړه که تغییر او تبدیل یا نور اقدامات وي سپارښتنې وشي موږ به یې عملي کړو.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصری کور محاصره کړ. دغه محاصره بالاخره په وسلواله نښته واوخته چې له څو ساعته عملیاتو وروسته نظام الدین قیصری په تیښته بریالی شو. په دغه نښته کې د قیصری و کسان وژل شول او دوه امنیتي ځواکونه هم ټپیان شول.
که څه هم نظام الدین قیصری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. د ولسی جرګې دغه پلاوی چې ادعا کوي امنیتي ځواکونو د قیصری په کور باندې په غیر قانوني توګه له وسلو کار اخیستی په دې اړه په خپل رپورټ کې څرګنده نه ده چې څه ویلي کنه چې خپله نظام الدین قیصری څوک دی چیرې دی ولې حکومت په لټه کې دی. په دسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د جګړه مارانو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قومندان له نیول کېدو وتښتید. افغان حکومت د قیصری غوندې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشې کېدلو له ستونزې سره لاس او ګریوان دی. ملالۍ بشیر سټوډیو کې دا په دې اړه د ازادي راډیو د یو رپورټ جزئیات را سره شریکوي.
مننه انت صاحب. د دسمبر د شپاړسمې په پیښه کې د قیصری اته کسان وژل سوي وو او ګڼ نور یې نیول سوي وو. له هغه راهیسې قیصری له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو وژنې او شکنجې تورونه دي خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړي سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصری قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګریوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې ورکړي چې په ولایاتو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزي حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي. خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2010 کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي دي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د دل نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصری د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړین لاریون نوسول چیرته چې دی د همدې ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمېر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصری مقاومت وکړ او ونه نیول سو او د ده د ملیشه ځواکونو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د یو شمیر پلویان وژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غنی د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ، چیرته چې دی له خپلو 1.5 جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې 1 ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو بل سرغړوونکي وروسته له هغه خوشې کړ چې په پالوي پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علی پور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشې لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې لنیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په پلویتوب لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته کړې وه.
ډیر زیاته مننه ملالۍ بشیر وه چې د نظام الدین قیصاري چې یو افغان وسلوال دی د ده په اړه را سره معلومات شریک کړل. د ظاهرا له امنیتي ادارو تښتیدلی خو پټ نه ګرځي او وخت په وخت په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګندېږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت په تړاو مسلو کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې وزارت کې په تیر یو کال کې د اصلاحاتو په ترڅ کې په میلیاردونو افغانۍ سپمولي او همدارنګه وسلې او مهمات هم سپمېدلې دي. په اړه به له کابل د نسیم شفق ریپورت واورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوی نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له سختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 20 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوس مهال د وزارت حساب ورکوونکی دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکی لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
وزارت داخله نیازمند یک
د کورونای چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګی لپاره د نوی نسل مشرتوب ته اړو. موږ وتوانې دو چې د ایشی په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنگ وکړ، خو 20 میلیونه فیر مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غرازوی چې د پولیسو په روزنه کې خواله راغلی، لوړو پوسټونو ته ګمارنه د وړتیا لمخې کیږي، د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي، د ټکنالوژۍ په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات، روزنه، د وړتیا و زیاتېدل، د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي، کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکو وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت ته اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په دوه برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بیل رسیدګي وسی او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات ترسره شي ترڅو د اوږدمهال امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د سرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د کاسا زر پروژې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی نن په افغانستان کې د کاسا زر د پنوم د برېښنا د ستري پروژې چارې رسمن پرانستی او پایلې کړې. ښاغلی غنی د دې پروژې د پرانستی په مراسمو کې وویل چې د برېښنا د کاسا زر پروژې له عمل کېدو سره په افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په یو ترانزیتي لار بدلېږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره
په افغانستان کې د برېښنا یا کاسازر پروژې د چارو عملی پرانیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځمه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسازر پروژې د عملی چارو د پیل پرانیسته وکړه. ولسمشر د دې پروژې د عملی چارو پیل د افغانستان د اقتصاد لپاره د یو نوي باب پرانیسته یاد کړه.
نن افغانستان ته یو نوی باب پرانیستل کېږي چې هیله ده په یو نوي کتاب باندې مبدل شي. باب داده چه اول قدم ده برق ده ارتباط ده قرغزستان، تاجکستان، افغانستان و پاکستان منز که ای خودل سو کتاب داده چه لطول خواهونه انرژی انشالله تعالی بوصلی.
ولسمشر لگواندوی هیوادون چه خدیدی پروژه ده بشپره دو پا برقی ده همکاری غختانه وکره. ده برخنا یک از هزر پروژه حکره پا دوزار و شپاره سم کال که ده افغانستان، قرغزستان، تاجکستان و پاکستان ولسمشران لخواه وشوه چه دیوش میر تخنیکی سنزل عمله پا افغانستان که عملی چاری پزند پیل شوی. دغه پروژه چې پیل د قرغزستان هیواد څخه شوی په بشپړېدو سره به هر کال له تاجکستان او افغانستان څخه زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقال شي. افغانستان به د دې پروژې له اړخه په کلني ډول له څلوېښتو څخه تر پنځه څلوېښت میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړي. دغه پروژه د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې د چارو پیل سره به یې ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. د دې پروژې ټول لګښت دوه سوه پنځه میلیونه ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. په ورته وخت کې په بلکه د پاکستان او تاجکستان هیوادونو سفیران د دې پروژې د بشپړېدو په برخه کې د لازمو همکاریو خبره کوي. د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان:
انشاءالله چې دغه پروژې د کامیابیدو لپاره به جدي کار کوو او هیله لرو چې د دې پروژې کار په یو کال کې تکمیل کړو.
د تاجکستان سفیر شرف الدین امام بیا وایي هیواد د دې پروژې د تطبیق په برخه کې هر ډول همکاریو ته ژمن دی.
مونږ هڅه کوو چې د دې پروژې کار نور هم چټک کړو او زه هیله من یم چې کار به په 2021 کال کې پای ته ورسوي.
هیر دینیو چې د برښنا د کاسازر پروژې چارې به په افغانستان کې تر یو کال او د ټولې پروژې چارې به تر 2022 کال د مارچ تر 9 پورې بشپړې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملی چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسازر پروژې کار 35% پرمختللی. د دې ریاست ویان وحیدالله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې ده دا پروژه در 2022 میلادي کال تر پایه پورې بشپړ شي. له ښاغلي توحیدی سره زما همکاري فریبا ظاهر مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوم.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشمه باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختماني امور چې د حدودا 1500 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سوه او یا پای په دې کې څنګه سپیږي چې کوای شو په اوس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدي د کار پر مختګ 15% مونږ وایو. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% مخکې شوی. د دې پروژې قیمت 215 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بنګله لارې البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ټی ایل په نوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وژغېږي چې دا پروژې څخه افغانستان څومره ګټه اخیستلی سي؟
دا پروژه که موږ د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په درې وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري چې که اقتصادي و بولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر 15 میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي د 100 میلیون ډالر څخه ډیر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میګاوټه برېښنا د سنتودا د بک تو بک استیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې 300 میګاوټ موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې وړتیا لري چې نور هیوادونه هم کولای شي په افغانستان دغه شرایط او دغه مسیر لاري برېښنا منځنۍ آسیا نه البته جنوبی آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا بوي چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، هغه کلیو بانډو باندې چې تیریږي د دې تر څنګ چې د اسکانو مجلس پیسې ورکول کېږي، د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ $10 میلیونه تقریبا دوی باندې توضیح کېږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهربندۍ د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګانې جوړ شوې دي. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکی بند ته، هایډرو انډل او یا هم مکتب ته یا هم پوخ سرک ته یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هیوادونو ځینفو هیوادونو تر منځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي. دا د ستوت موضوع ډېر یعنی بافت اقتصادي چې څو هیوادونه بافت اقتصادي او بل سره وخوري، طبیعي ده چې د هغې په سیاسي او په تجارتي اړیکو باندې مثبت اړیکې.
بله توحید صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزې د تېرېدو دپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي، دغه کار یې څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. دې لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 1500 کیلو ولټه چې یعنی غټې ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تېر شوي نه دي، چې اوس په دوو مختلفو برخو باندې موږ دا تېروو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل یې د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي چې نن هم د جلال ماب رئیس جمهور فوزور داش، د مالی وزیر، د وکیلانو، همدارنګه د اوو ولایتونو والیان او وکیل صاحبان، سپینګیری د سروبي د خلک، د دې په حضور داش کې د کار بنسټ، د عملي کار د پایل بنسټ ډبره کېښودل شو او نن عملا د پایو د نصبولو کار چې مخکې مو ویل چې 1400 پایې دي، د دې عملا کار پایل شو.
دوستانو و موردل چې خغلی توحیدی ویل دا پروژه د کاسازر د افغانانو لپاره په ګټه ده. او سم په چین کې د نوې خبرې شوې ناروغي کرونا وایروس په اړه معلومات لرو، خو تر هغه مخکې په مخکې یوې خبرتیا ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
په چین کې د کورونا وایروس له کبله د وژل شو شمیر 503 پیتو تل ور شو، شاوخوا 3000 نور کسان په دې وایروس اخته شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان د دې وایروس د مخنیوي په هدف یو شمیر اقدامات کړي، خو دا ډیره ډاډمنه نه ده چې افغانستان ته به دغه وایروس نه رسیږي. نور حال له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کورونا وایروس له کبله د چین ښارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغیزمن کړي دي. په تیرو دوه اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوې ده راتلونکې اونۍ د فبروري په 11 او 12 په جنیف کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا وایروس احتمالي اختصاصي لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارنګه د راپورونو لمخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګډې پولې تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیاي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې ورستوي کې هیله څرګنده کړې چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې، هغه ځای چې د کورونا وایروس مرکز ګڼل کیږي، یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي راډیو ته وویل چې په چین کې له افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زرته زر چې کیږي موږ له دې ښار نه واخلو او باسي او یم به امن ساحت انتقال کړي، ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو بله ویروس له امله د ویروس ډار د موږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډیر بد وضعیت کې د روحي فشار لاندې دي او د مور د دولت نه هیله ده چې تر څو زر ته زر موږ ته همکاري او کولاس پکار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې هلته بند پاتې افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا ویروس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نسته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په همدې د مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. آرش همایون ستوډیو.